میں ایران کی حمایت یافتہ حکومت کے خاتمے اور حزب اللہ کے کمزور ہونے کے بعد کیا غزہ میں جنگ بندی کی امید بڑھ رہی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے کل کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے کے قریب ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں. جبکہ سعودی اخبار الشرق نے نام ظاہر کیے بغیر حماس کے ایک رہنما کے حوالے سے لکھا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں تو تمام فریق غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے قریب تر ہیں. اخبار کے مطابق اس بار حماس کی طرف سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. حالیہ دنوں میں امریکہ بھی کئی بار ایسی ہی امید کا اظہار کر چکا ہے. اس سے قبل اسرائیلی وزیر دفاع یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو لاحق خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے اور شام میں حالیہ پیش رفت اس خطرے کی شدت میں اضافے کی وجہ ہے، جس کے پیش نظر اسرائیل کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا ضروری ہے. اسرائیل گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون میں اپنی فورسز کی تعداد دو گنا کرنے کا اشارہ بھی دے چکا ہے، اور عالمی مذمت کے باوجود وہاں اپنی تعداد اور پیش قدمی دونوں بڑھا رہا ہے. اسرائیل شام میں متعدد مقامات پر شدید فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا اسرائیل کی غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ممکنہ آمادگی کا تعلق شام کی صورتحال سے ہے، اور کیا ایسا کوئی معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. 14 سال قبل اسرائیل کے 60,000 سے زائد شہریوں کو ملک کے شمال میں سرحدی علاقوں سے اس وقت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا جب ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ حزب اللہ نے حماس کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف ان علاقوں پر بمباری شروع کی. اب جبکہ حزب اللہ کے ساتھ ایک نازک سی جنگ بندی موجود ہے، کچھ اسرائیلی باشندے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ دیر انتظار کرنا اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے.
اکتوبر 2023 میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں راکٹ داغنے کے 2 ہفتے بعد لبنان کی سرحد کے نزدیک واقع اسرائیلی شہر کریات شمونہ کے زیادہ تر رہائشیوں سمیت شمالی اسرائیل کے 60,000 سے زیادہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. شہر کے حکام کا کہنا ہے تقریباً 1,000 گھر یا تو میزائلوں کے براہ راست حملوں سے تباہ ہو گئے ہیں یا پھر ان دھاتی ٹکڑوں سے جو اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی نظام کے ذریعے راکٹس کو مار گرائے جانے سے پیدا ہوئے. لیکن اب جبکہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہو چکی ہے، کچھ رہائشی کم از کم اپنے گھروں کو چیک کرنے کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں.
لوگ یقینی طور پر اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن رہائشیوں کے واپس آنے میں شاید ایک طویل عرصہ لگے گا. ہمیں انتظار کرنا اور دیکھنا ہوگا کہ آیا جنگ بندی برقرار رہتی ہے.
آہی نیتن شہر کے 24,000 میں سے ان 3,000 رہائشیوں میں سے ایک ہیں جو جنگ کے آغاز سے شہر میں موجود رہے. انہوں نے مقامی سیکیورٹی اسکواڈ میں آرمی ریزروس کے طور پر خدمات انجام دی. وہ خوش قسمت تھے کہ جب ان کے گھر کو حزب اللہ کے راکٹ حملے میں نشانہ بنایا گیا تو ان کی ماں، بہن اور بہن کے بچوں کو وہاں سے پہلے ہی نکال لیا گیا تھا. آئی کا خیال ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کرنے میں جلد بازی کی ہے.
جنگ روکنے کا یہ غلط فیصلہ تھا، کیونکہ ہمیں واقعی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے حزب اللہ کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور ایک اور 7 اکتوبر ہوگا، اس بار یہاں شمال میں.
قریب ہی دفنا نامی اسرائیلی کمیونٹی یا کبوتس پر میزائل حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے ایوکاڈو کے سینکڑوں درخت تباہ ہو گئے ہیں. دفنا کے کسان میگن شینوا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر درختوں کو کاٹنا پڑے گا اور اس سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوگا.
یہ جنگ کا حصہ ہے اور صرف ہم ہی نہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے، پھر بھی یہ درخت انسان نہیں ہے، تو میں ترجیح دیتا ہوں کہ نقصان درختوں کو ہو، کسی انسان کو نہیں.
اس سرحدی علاقے کے باقی رہائشیوں کی طرح شنہاف کے خاندان کو بھی ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل وہاں سے نکالا گیا تھا. उनका कहना है कि वो वापसी के बारे में सोचने से पहले ये देखना चाहते हैं कि लबनान में जंग बंदी के साथ क्या होता है, लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं कर रहे। पैरी और ओरेट प्राग जून में अपने कबूतर वापस चले गए और सितंबर और अक्टूबर में वहीं रहे, जब वहां शदीद मिसाइल हमले किए गए। एक हमले में उनके बेटे के घर को नुकसान पहुंचा।
मैं वापस आई क्योंकि मैं दफना को अपना घर समझती हूं। मैं यहां रहने पर यकीन रखती हूं। मैं यहां पैदा हुई थी। मैं हमेशा सरहद के करीब पली बढ़ी हूं।
लबनान की सरहद के करीब रहने वाले हजारों इसराइली जिन्हें वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था, उनमें से बेशतर अब करीबी शाम में रूनमा होने वाले वाकयात को बगौर देख रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे फौरी तश्वीश ये है कि आया अगले दो माह की आजमाइशी मुद्दत के दौरान लबनान में जंग बंदी बरकरार रहेगी। अगर ऐसा होता है तो ज्यादातर कहते हैं कि वो अपने घरों को लौट आएंगे। लिंडा ग्रैडस्टीन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
बशार अल असद की माजूली के बाद हमसाये ममालिक लबनान और उर्दन से शामी पनाह गुजीनों की वतन वापसी और गैर मुल्की करेंसियों की तिजारत पर सख्त कंट्रोल के खात्मे की वजह से अमरीकी डॉलर के मुकाबले में शामी पाउंड की कदर में कम अज कम 20% इजाफा हुआ है। शाम के मरकजी बैंक ने पिछले 10 दिनों में पहली बार पीर को अपनी करेंसी की कीमत जारी की, तो एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में उसका रेट 12,000 से ज्यादा लीरा था। इससे कबल एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 15,000 तक शामी लीरा मिल रहे थे। शामी करेंसी को लीरा के अलावा पाउंड भी कहा जाता है और इसकी कदर में हालिया बरसों में मुल्क में जारी खाना जंगी, मुआशी अदम इस्तेहकाम और पाबंदियों की वजह से नुमाया कमी होती रही है। अब दमिश्क में करेंसी के ताजिर ब्लैक मार्केट में भी लीरा के रेट्स के बारे में मुस्बत ट्रेंड्स की इतला दे रहे हैं, जिसे अक्सर सरकारी नरखों के मुकाबले में मईशत के ज्यादा हकीकी अक्कास के तौर पर देखा जाता है। शामी करेंसी की कदर में इजाफे के बावजूद अक्वामे मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के मुताबिक मुल्क के 90% से ज्यादा शहरी इंतहाई गुरबत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क की तेल मैन्युफैक्चरिंग, सियाहत और दीगर अहम सनतों को बरसों की खाना जंगी की वजह से बड़े मौशी नुकसानात का सामना रहा है। उधर शाम की अबूरी हुकूमत ने इंदिया दिया है कि वो आवाम की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। मशरिक वस्ती की ताज़ा सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमारे साथी मलिक उमैद ने वाशिंगटन में थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक सीनियर फेलो और तजियाकार निमरोद गोरन से बात की। इसराइली रहनुमाओं की जानिब से हमास के साथ जंग बंदी के बारे में ताज़ा बयानात पर निमरोद कहते हैं कि इस माहिरे के इम्कानात रोशन हैं।
अगर जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के बयानात देखें तो कुछ पेशरफ्त तो है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये जुज़वी जंग बंदी की बात हो रही है। यहाँ पर बात ऐसे पैकेज की नहीं हो रही जिसमें जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और हमास की कैद में मौजूद तमाम यरगमाली रिहा भी हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है कि एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत आखिरकार फरीकैन पहले मरहले पर मुत्तफिक हो जाएंगे, जिसमें कई यरगमालों की रिहाई के बदले कई हफ्तों की जंग बंदी होगी और मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू इससे ज्यादा पर राजी होंगे। ये दरअसल एक ऐसे ही मुआहदे के मुताबिक है जिस पर माजी में तकरीबन इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन फिर हमास ने मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा किया। अब हमास की जानिब से शरायत में कदरे लचक नजर आती है, लेकिन एक बार फिर वाजे हो कि मुज़ाकरात अब जारी हैं।
एक सवाल के जवाब में कि इसराइल शाम में हमलों से क्या मकासद हासिल करना चाहता है, निमरोद कहते हैं कि इसराइल को खदशा है कि जो भी ग्रो इख्तदार में कंट्रोल संभालेंगे वो ज्यादा इंतहा पसंद हो सकते हैं।
शाम में तब्दीली इसराइल के लिए उसकी सियासी ताकत और उसकी सलामती के लिए बहुत ड्रामाई है, लिहाजा इसराइल में ये तशवीश पाई जाती है कि जो भी अब शाम का कंट्रोल संभालेगा वो बहरहाल पहले से ज्यादा इंतहा पसंद हो सकता है। तवक्को इससे मुख्तलिफ है, लेकिन इसराइल इस सूरत हाल के लिए भी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए मुतअद्दिद किस्म के इकदाम उठा रहा है। एक तो सरहद के करीब वाक़ इलाकों का आर्जी तौर पर कंट्रोल संभालना है, जिसे वो बफर जोन जिसमें इससे कबल शामी फौज मौजूद थी या माउंट हारमोन जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बुलंद मकाम है, लेकिन फिर इसके साथ साथ हथियारों को निशाना बनाना भी है, खासतौर पर वो स्ट्रेटेजिक हथियार जो शामी फौज के पास थे, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और कीमियाई हथियार शामिल हैं। इसलिए इसराइल कई दिनों से मुसलसल हमले कर रहा है और ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी शाम में मामलात वाज़ेह होंगे, नई क़यादत या जिसके भी कंट्रोल में फौज हो उन्हें इन जदीद हथियारों तक रसाई ना हो जो असद के पास थे।
اسرائیل کی طرف سے گولان کی پہاڑیوں پر فوجی کارروائیوں کا کیا مقصد ہے؟ اس سوال کے جواب میں اسرائیلی تجزیہ کار نے کہا کہ اس سے وزیراعظم بنجامن نتن یاہو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان پہاڑیوں پر اپنی موجودگی برقرار رکھیں گے۔
گولان ہائٹس کو اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران شام سے چھین کر قبضہ کر لیا تھا۔ مغربی کنارے اور غزہ کے برعکس گولان کی پہاڑیوں کا الحاق تقریباً 40 سال قبل اسرائیل نے کر لیا تھا۔ گولان ہائٹس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے کیونکہ اس کی بلندی سے پورا اسرائیل نیچے کی جانب دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب اسرائیل نے اس پر آباد کاری کا فیصلہ کیا تھا تو کہا تھا کہ یہ مغربی کنارے کی 9 آبادیوں کے مقابلے میں زیادہ جائز ہیں، کیونکہ اسرائیلی قانون کے مطابق یہ باضابطہ طور پر اسرائیل کا حصہ ہے۔ اور اب فیصلہ یہ ہے کہ مزید پیش رفت کی جائے اور گولان کی پہاڑیوں میں آبادی کو دگنا کیا جائے۔ یہ دراصل اس فیصلے سے کافی ملتا جلتا ہے جس کا اعلان نفتالی بینٹ اور لیپرڈ کے پچھلے اسرائیلی اتحاد نے کیا تھا۔ دراصل 3 سال قبل دسمبر میں انہوں نے آبادی کو دگنا کرنے کا تقریباً یہی فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر بتاتا چلوں کہ یہ مغربی کنارے کے مقابلے میں اسرائیل میں بہت کم متنازع ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا جیسا کہ اکثر اسرائیلی پالیسی میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ نیتن یاہو کے اتحاد کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ وہ گولان ہائٹس میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگرچہ ماضی میں نیتن یاہو شام کے ساتھ امن کے بدلے گولان کی پہاڑیوں سے انخلا کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔
مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں سید قندیل عباس۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جانب سے پر امید بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایسے کیا حالات ہیں کہ اب پہلے کی نسبت جنگ بندی کے امکان زیادہ سمجھے جا رہے ہیں؟
جی بالکل، پچھلے کئی مہینوں سے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ جنگ کا ماحول پیدا ہو اور اس کے لیے کوئی پیش رفت، لیکن کافی مشکلات کے باوجود گزشتہ چند ہفتوں سے پروسیس ہے وہ پیس پروسیس کو کافی تیزی سے آگے بڑھا ہے، اور خاص طور پہ قطر، مصر اور امریکہ کی کوششوں سے، جو ثالثی کی کوششیں تھیں، دونوں فریق راضی ہوئے ہیں کہ وہ کافی حد تک جنگ بندی کو جامع پہنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ رکاوٹیں یہ ہیں کہ جب امپلیمنٹ ہوگا یہ پیس پروسیس تو اس میں کئی رکاوٹیں سامنے آئیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کا تبادلہ جو بیسک ایک ریکوائرمنٹ تھی، اس کے لیے دونوں فریق تیار ہیں، اور اگر یہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی عمل میں آ جائے۔
آپ نے کہا کچھ رکاوٹیں سامنے آئیں گی، کیا رکاوٹیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ؟
دیکھیے، رکاوٹوں میں بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے مئی میں ایک فارمولا پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوری طور پر سیز فائر ہو جائے، یعنی جنگ بندی ہو جائے، اور اس کے فوراً بعد قیدیوں کا تبادلہ ہو۔ یہاں تک تو دونوں فریق راضی تھے، لیکن بعد میں اسرائیل نے کچھ نئی شرائط اس میں ایڈ کی، جس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں وہ غزہ میں حماس کی حاکمیت کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور دوسرا یہ کہ وہ غزہ میں حماس کی خاص طور پہ فوجی طاقت کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو ایسی شرائط ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوسری طرف حماس یہ چاہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی غزہ سے تمام اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے، تو بے تنازعات یا اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء اس کے بعد عمل میں آئے۔ یہ میجر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹیں سامنے کھڑی۔
اسرائیل شام کے اندر لگاتار حملے کر رہا ہے، پہلے تو وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا تھا، اب وہ اسلحے کے ذخیروں کو تباہ کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے، اسرائیل کا یہی بیہیویئر جو ہے اس کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو بھی متاثر کرتا ہے، اس لیے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے انہوں نے جو پیس پروسیس میں جن معاہدات پہ دستخط کیے تھے اس پہ مکمل عمل درآمد نہیں کر سکے، اور حال ہی میں جو انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ 60 دن کا امن معاہدہ کیا اور جنگ بندی ہوئی، اس کی بھی مسلسل خلاف ورزیاں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی تک وہ لبنان پر حملے کر رہے ہیں۔ اسی طرح شام کے بارے میں 1974 میں جو ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے مطابق اسرائیل کو شام کی گولان ہائٹس سے آگے نہیں آنا تھا، ابھی اسد کے زوال کے بعد انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ گولان ہائٹس سے وہ کافی آگے ہیں، بلکہ شام کی تمام فوجی طاقت کو تباہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور جتنا بھی اقتصادی اور فوجی انفراسٹرکچر ہے آلموسٹ اس کا 90% میرے خیال انہوں نے تباہ کر دیا. اور ان کی اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ فیوچر میں کسی قسم کا تھریٹ شام سے کم از کم اسرائیل کی طرف نہ آ سکے. اب اس طرح کی اقدامات جو ہیں اس نے اسرائیل کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو بھی خراب کیا ہے. حماس کو بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود شاید اسرائیل اس پر پورا عمل درآمد نہیں کرے.
ٹھیک, آخری کوشچن آپ کے لیے, شام میں تبدیلی کے بعد خیال ہے کہ وہاں ترکیہ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا, کیا ترکیہ اور اسرائیل کے مفادات کی وجہ سے دونوں میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے, پیدا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, بظاہر تو اسٹیٹ لیول پر اسرائیل اور ترکی کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ جاری ہے, اور اسی بیس پر وہ شام میں بشار اسد کی حکومت کو گرانے میں بھی دونوں کامیاب رہے ہیں. یعنی ایک جوائنٹ وینچر تھا اسرائیل کا اور ٹرکی کا جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ٹرکی کی جو سوسائٹی ہے اس میں اسلامک سینٹیمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, اور اس سینٹیمنٹ کی وجہ سے چونکہ سیریا میں بھی مذہبی
سید قندیل عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس معاہدے کے کیا امکانات ہیں, ان کا خیال ہے کہ اس میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم شو کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر. 10 سال قبل 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر عسکریت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد حملے میں 130 سے زائد طلباء سمیت 147 افراد ہلاک ہوئے تھے. سانحہ اے پی ایس کے بعد حکومت کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا جس کے تحت تمام سیاسی جماعتوں اور فوج نے ملک سے شدت پسندی ختم کرنے کا اعادہ کیا تھا, لیکن اس پر جامع انداز میں عمل درآمد پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے بعد مختلف ناموں سے مختلف فوجی آپریشنز بھی کیے گئے. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سن 2024 میں دہشت گردی کے 1100 سے زیادہ حملوں میں تقریباً 500 سیکیورٹی اہلکار ہلاک کیے گئے. اگر ان حملوں کا گزشتہ سال سے موازنہ کیا جائے تو یہ تعداد 35% سے زیادہ ہے, جبکہ ہلاکتوں میں 11% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. 2015 میں سی پیک کے پروجیکٹس شروع ہونے کے بعد سے پاکستان کے مختلف شہروں بالخصوص بلوچستان میں متعدد حملوں میں چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے حال ہی میں قومی اسمبلی میں جمع کرائی جانے والی رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری سے اکتوبر تک لگ بھگ 13,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 340 دہشت گرد ہلاک کیے گئے, جبکہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران 4 دہشت گرد تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. ان میں زینبیون بریگیڈ, مجید بریگیڈ اور حافظ گل بہادر گروپ بھی شامل ہیں. اس دہشت گرد حملے کی وجہ سے بہت سے خاندان متاثر ہوئے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا. کچھ جو زخمی ہوئے ان کی زندگیاں بھی بری طرح متاثر ہوئیں. وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے ایک ایسی ہی ماں سے اس کی روداد جانے کی کوشش کی جو اپنے بیٹے کو اس حملے میں کھو دینے کے بعد زندگی گزار رہی ہیں.
سانحہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے بعد جو لوگوں پہ گزرتی ہے اس کا دکھ اور غم صرف وہی جانتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہر گھر میں لوگ شہید ہوتے ہیں, مرتے ہیں, ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی پڑے گا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بچے کی تو عمر نہیں تھی جانے کی, اس کے لیے تو ہمارے ارمان تھے خوشیوں کے, ہم نے اس کے لیے خواب دیکھے تھے. جیسے اس کا جنازہ آیا ہمارے گھر, ہم نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا اس کے لیے. یہ تو صرف وہ جانتے ہیں جو اس سے گزرے ہوں. اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں, میں جب کہیں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں اسفند کے دوستوں کو دیکھتی ہوں جو اب سب خوبصورت جوان ہو گئے ہیں. سب کی شادیاں ہو رہی ہیں تو میں سب کو دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. نہ تو میں خوش ہو سکتی ہوں نہ ہی میں اداس ہوتی ہوں, میں بے بس ہوں, کیا کروں. لوگ کہتے ہیں حوصلہ رکھو, یہ تو زندگی ہے, ایسا ہو جاتا ہے, اب آپ سب رونا بند کر دو, زندگی جیو, سب نے جانا ہے ایک دن. لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ میرا اسفند کیسے گھر آیا تھا, میں کیسے بھول سکتی ہوں اس کو. جب اس کی میت گھر لائی گئی تو اس کی ٹائی اس کے سر سے بندھی ہوئی تھی, میں کیسے بھول سکتی ہوں. اس کا ایک جوتا تھا جو جنازے پر پڑا تھا خون سے لدا, اب بھی میرے پاس ہے وہ جوتا. اس کی جیب میں ایک پین تھا, جب اس کی میت کو لا کے رکھا گیا تو اس کا پین جیب سے ایسے نکل کر اوپر آیا, میں نے وہ پین نکالا اور میں بہت روئی. اور میں کیا کر سکتی تھی, اور یہ سوچا کہ میرا بیٹا کیسے کسی سے لڑ سکتا تھا صرف ایک پین کے ساتھ, کیا کر سکتا تھا وہ اکیلے. سچ میں بے بس تھا میرا بیٹا, اور ہم بھی وہاں نہیں تھے کہ تمہیں بچا سکتے. میں یہ سب نہیں بھول سکتی. بس لگتا ہے سب لوگوں کو ان سب کی عادت ہو گئی ہے, جیسے جنازے اٹھانے کی. میں کہتی ہوں بیٹا, تمہارے ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے لیکن تم زندہ تو ہوتے, سانسیں تو لے سکتے. بس زندہ ہوتا میرا بیٹا.
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک لینڈ فل سائٹ جو کبھی کچرا جمع کرنے کا سب سے بڑا مقام تھا, اب اسے پارک بنانے پر کام کیا جا رہا ہے. اس لینڈ فل سائٹ پر کیا کیا بنایا جائے گا, جانیے اس رپورٹ میں.
کیلیفورنیا میں ونٹر ہلز لینڈ فل کبھی ملک میں کچرا جمع کرنے کا سب سے بڑا مقام تھا, جہاں 56 برس میں لاس اینجلس کاؤنٹی کا 15 کروڑ ٹن سے زیادہ کچرا لایا گیا. لاس اینجلس کاؤنٹی کی سپروائزر ہلڈا سولیس اسی علاقے میں پلی بڑی ہیں. وہ کہتی ہیں اس علاقے میں جہاں ہسپانوی زبان بولنے والے تارکین وطن کی اکثریت ہے, اس لینڈ فل کا ہونا بڑی پریشانی کا باعث تھا.
میرے والد اکثر ہمیں لے کر یہاں سے گزرا کرتے تھے, اس پومونا نامی ہائی وے پر سے بھی جو اس سے بالکل ملی ہوئی ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. وہاں سے ایک تیز اور شدید زہریلی قسم کی بو آتی تھی اور میں اپنے والد سے پوچھتی کہ ڈیڈ یہ کیا ہے, اور ان کا جواب ہوتا یہ باسورا ہے. باسورا معنی کچرا.
اس لینڈ فل یعنی زیر زمین کوڑا کرکٹ دفن کرنے کے مقام کو 2013 میں بند کر دیا گیا. صدر باراک اوباما کی کابینہ میں وزیر محنت کے فرائض ادا کرنے کے بعد جب سولیس کیلیفورنیا واپس آئیں تو انہوں نے اس علاقے کو عشروں سے اس کے ساتھ رہنے والی کمیونٹیز کے لیے ایک پارک میں تبدیل کرنے پر کام کیا.
کوئی بھی ایسی جگہوں پر رہنا پسند نہیں کرتا جہاں آلودگی ہو یا جس کے نقصان دہ اثرات ہوں, میتھین گیس وغیرہ. اب کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ علاقہ انہیں واپس کیا جا رہا ہے, اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ منفی اثرات رکھنے والی کسی چیز کو کسی بہتر چیز میں تبدیل کر دیا جائے.
پارک کے منصوبے میں شامل ہے کہ لوگوں کے لیے کھلی جگہ ہوں, جہاں دوڑ لگانے کے راستے ہوں, کتوں کے کھیلنے کی جگہ ہو, پکنک منانے کے پوائنٹس ہوں, بائسیکل چلانے کے ٹریک اور ایسے باغیچے ہوں جہاں معلومات میسر ہوں, اور خوبصورت نظاروں والی اسکائی واک بھی. لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ میگن ہارن کہتی ہیں کسی لینڈ فل پر یہ سب تعمیر کرنا خاص طرح کے چیلنجز کا باعث ہے.
یہ ہمیشہ لینڈ فل ہی رہے گا, کبھی قدرتی زمین دوبارہ نہیں بن پائے گا, لیکن ہم اسے دوبارہ بحال کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کی سطح پر 7 سے 12 اور 14 فٹ تک مٹی ہے, اس میں ہم پودے لگا سکتے ہیں, اور اس میں پودے لگانا در حقیقت ماحولیاتی کنٹرول اور تحفظ کے پروگرام کا حصہ ہے.
ماحولیاتی کنٹرول میں ایسے پائپوں کا جال پھیلانا بھی شامل ہے جن سے وہ میتھین گیس خارج ہوتی رہے جو اس لینڈ فل سے نکل رہی ہے. نورما ایڈت گارسیا گونزالس اسی علاقے میں رہتی ہیں.
یہ میتھین گیس کو بجلی میں تبدیل کر کے اسے گرڈ میں داخل کیا جاتا ہے, جس کے لیے ہمارے پاس انجینئرز کی ٹیمیں ہیں. ہم سینیٹیشن ڈسٹرکٹ کے ساتھ بھی شراکت رکھیں گے, کیونکہ ہم اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس کی مسلسل نگرانی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر اس پارک کا انتظام چلائیں گے.
ونٹر ہلز میں تعمیر کا کام کرنے والوں کو امید ہے کہ وہ کیلیفورنیا کے شہر پلاس ویریڈیز میں 1960 میں بنائے گئے ساؤتھ کوسٹ بوٹینک گارڈن کی طرح, جو لینڈ فل پر بنایا گیا دنیا کا پہلا بوٹینیکل گارڈن تھا, یہاں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. ونٹر ہلز ریجنل پارک کی تعمیر آئندہ برس شروع ہوگی, تاکہ اسے 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے موسم گرما کے اولمپک مقابلوں سے پہلے کھول دیا جائے. جینا ڈیلو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. خبری ټولګه کې د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر څرنګوالي د ترامپ نیوکه د امریکا منتخب ولسمشر وایي کده په واکه وینو طالبانو به په امریکایي پوځي وسایتو ننداره نه جوړولې. ترامپ ټینګار کوي چې د بهر څخه بیرته راوړل د طالبانو د تګلارو په اړه اندېښنې. امریکا د تعلیم، روغتي خدماتونو او ازادۍ څخه د افغان مېرمنو محرومول د غوي انساني کرامت ته سپکاوی بولی. جنیو کې بیا د جوی هوایدونو او نورو لوریو د افغانستان په موضوع خبرې کړې دي. او د مطالعې د ود لپاره هڅې خوست کې د کتاب لوستلو او مطالعې د ود لپاره د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی. خوستوال په دې اثر کې مطالعه اړینه بولی.
السلام علیکم خراغ لاس نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلال زید امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لومړنی خبری کانفرنس جزئیات شریکوي او د خبرونه میلمه مو په لندن کې د چاتم هاوس د شاین انسټیټیوټ سړونکو حمید حکیمی دی چې د اروپا او طالبانو په تعامل به ورسره وغږیږو. له دوارد څخه مننه کوم. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په خپل لومړنی خبری کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په مهمو سیاسي او پوځي حالاتو خبري کړې دي. د خبر نور جزئیات لکه څنګه چې یادونه وشوه ل خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې د امداوس د کانګرس مړې لمخنه پروګرام سره ملګری شوی دی او د خبری کانفرنس عمده ټکی راغون کړی دي. جلال صاحب، ټرمپ د افغانستان په اړه دقیقا څه وویل او د نورو هیوادونو په اړه نظر څه و؟
شکیب، منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا په ټاکنو کې لبري ورسته د لومړي ځل لپاره پرون په د فلوریدا ایالت په مارلاګو کې چې د استوګنځای دی په یو خبری کانفرنس کې را څرګند شو او د په ډیرو مسایلو بحث وکړ. ډانلډ ټرمپ د نړۍ او سیمې د حالاتو ترڅنګ افغانستان ته او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته هم اشاره وکړه. ده وویل چې د به امریکا او امریکایي پوځیان له افغانستان څخه په عزت او قوت سره راستلی وای او هغوی یعنی طالبانو به اوس د امریکایي تجهیزاتو باندې پریډونه یا نندارې نوې جوړ کړي. ترامپ وویل چې د به ټول تجهیزات استلی وای او حتی هر نټ او بول به هم په افغانستان کې نوې پریښې. ډانلډ ټرمپ دا وویل چې د افغانستان څخه د امریکا وتل د دې لامل شول چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. ښه، ډانلډ ټرمپ دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو د کمپاینونو په جریان کې هم همدا انتقادات کول، اما برحال ولسمشر جو بایدن او د حکومت بتل له افغانستان څخه د امریکا د وتلو دفاع کوله. دوی به ویل چې دا پروسه ستونزمنه اما پر ځای و. بلنکن په خپل وروستۍ استماعي غونډه کې چې په کانګرس کې و، د وویل چې دا قرارداد د ترامپ د حکومت څخه دوی ته پاتې و. د دې ترڅنګ ډانلډ ټرمپ نورو مسایلو هم بحث وکړ. د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه وویل چې د دې جګړې پای ته رسول اوس ستونزمن دي، اما دای به د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه وکړي. ترامپ وویل په اوکراین کې په اوکراین هم د روسیې طرف ته په دې جګړه کې زیات تلفات اوښتي او هغه شمیر چې د بیلابیلو اداراتو او بنسټونو لخوا ورکول کیږي د تلفاتو دغه په نسبت ډیر زیات خلک وژل شوی دی. د اوکراین او د روسیې د جګړې په اړه به د ترامپ د خبرو یو لنډه برخه ووینو.
هغه څه چې ډېر ستونزمن دي هغه د روسیې اوکراین وضعیت دی. فکر کوم هغوی باید 200 مایل د روسیې په خاوره کې د مزایلو اجازه نه وای ورکړي. دا یو بد کار و. دا د دې لامل شو چې د شمالي کوریا پوځیان یې راوستل.
په دې خبری کانفرنس کې له ترامپ څخه دا پوښتنه وشوه چې د خپل لوړې مراسمو ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غوښتي کنه. دا وویل چې نه، زلنسکي نه ده غوښتل شوی، اما که دی غواړي کولی شي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. ډانلډ ټرمپ د دې ترڅنګ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د خپل وروستیو خبرو په اړه وویل چې د تر ډېره په دې خبرو کې دا د ټول وضعیت په اړه حالات وڅېړل. د سوریې د جګړې په اړه هم څرګندونه درلودې. د سوریې ولسمشر ګوښه شوی ولسمشر بشار الاسد قصاب وبله، اما وی چې د سوریې د نظام او د رژیم د رنګېدو تر شا د ترکیې لاس و. د غزې په اړه بیا خپل تیر موقف تکرار کړ، د وویل چې که د واکمنۍ پوري په غزه کې ټول برمته شوي آزاد نشي نو دا کار به ناوړه عواقب ولري. ترامپ د امریکا په کورنیو مسایلو هم وغږېد، د ټکس یا مالی د کمیدو مسله هم یاده کړې، ویل چې ډیرو خلکو ته به د کار زمینه مسایده کړي او امریکا به یو ځل بیا وغوړوي. د دا هم وویل چې د په تیره دوره کې اکثریت خلک د سره په جنگ کې وو، اما دا چې دای کامیاب شوی نو ډیر خلک غواړي چې د سره ملګری شي. ترامپ معمولا د ډیرو نورو مسایلو په اړه هم بحث وکړ، اوږدې خبرې درلودې، اما په مجموع کې د خبریالانو هغه عمده پوښتنو ته چې نن ورځ په سیمه او نړۍ کې مطرح کیږي دغه په اړه جزئیات ورکړ. شکیب
مننه جلال زاده صاحب له تفصیلي معلوماتو نه. اوږد خبری کانفرنس او ډیر پوښتنو ته ځواب هم ویل شو. مننه کوم. کور دې ودان. خیر اوسې. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي کابل ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې ویلي چې په خلیل الرحمن حقانی باندې برید حیران کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د وستر سنتي هیوادونو استازو او نورو لوريو په جنیو کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري کړې دي. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي له تعلیم، روغتیایي خدماتو او ازادۍ څخه د افغان مېرمنو محرومول د هغوی انساني کرامت ته سپکاوی دی.
دا پریکړه اروپای اتحادیه د خلیل الرحمن حقانی په وژنه خواخوږي خودلیدا. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي ټوماس نیکلسن کابل ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې ویل چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو په خوانی وزیر باندې ځانمرګي برید لکبلې ټکان خوړلې او دا برید غندلې ده.
غواړم د ځانمنو شو یو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړم او د ټپي شویو کسانو لپاره د بشپړې روغتیا غوښتنه کوم.
د او سترو صنعتي هیوادونو استازو هم د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د او سترو صنعتي هیوادونو په ګډون افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو استازو په جنیو کې په یو غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
سویس نن په جنیو کې د افغانستان په اړه چې په نړۍ کې د یو پیچلي پراخ بشري بحران سره مخ دی، د وروستیو بدلونونو او د افغانانو څخه د ملاتړ لپاره د ګډ اقدام په خاطر د فرصتونو د معلومولو پر سر د بحث لپاره د جی او او افغانستان لپاره د ځانګړو استازو یو غونډه جوړه کړې وه.
د نړیوالو او سیاسي چارو کارپوهان د نړیوالو دا ډول څرګندونو حیران کړي او وایي چې نړۍ د طالبانو سره ناڅرګند چلند لري.
د نړیوالو دغه ډول برخورد د افغانستان د وسنۍ واکمنۍ سره د پښتنې ورده لوي خاصه تعامل ور سره غواړي وکي او فرصتونه لټي چې څه ډول تعامل ور سره وکي، څه ډول مرستې ور سره وکي او عادي مرستې ور سره کوي او لبل خاصه بیان وکي پر کوي او وایي چې هلته امنیت نشته، هلته ترورستان دی، هلته د بشر حقوق نشته او دادي وهادي وهادي. نو په دې ترتیب سره د دوی دغه ډول چلند بالکل نامعقول چلند دی. زه فکر کوم چې نړیوال باید یو روشانه موقف ولري د افغانستان په ارتباط په کل کې او د افغانستان د وسنۍ واکمنۍ سره.
په داسې حال کې چې د جی او و هیوادونو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و، د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د پیغامونو د خپرولو په لړ کې ویلي چې افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې هر ورځ د بنسټیزو بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې پر مهال له ننګونو سره مخ دي.
د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې هر ورځ د بنسټیزو بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې پر مهال له ننګونو سره مخ دي. له تعلیم، روغتیایي خدماتو او ازادۍ څخه د دوی محرومول د دوی انساني کرامت ته سپکاوی دی.
طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار هم بندیز لګولای. طالبانو تل ویلي چې د میرمنو افغاني او اسلامي ارزښتونه خوندي دي. احسان لاریوزای د امریکا غږ.
د اروپا او طالبانو په تعامل په لندن کې د چاتم هاوس شاهین انسټیټیوټ د نړیوال چارو د څیړونکو حمید حکیمی سره خبرې کوم چې د همداوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب حکیمی صاحب سلامونه او نیکی هیلې مې و منې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واردو یو نظر ده چې اروپا په مجموع کې نړیوال ټولنه د طالبانو سره مالی مرستې کوي او لبلې خوا د دوی د سیاستونو نه دوی راضي نه دي. دغه سه یو دریزیا یو تاګلاره څومره د غروان وضعیت پیچلې کوي.
ډېر مننه. زما په نظر د اروپا درې اساسي مسایلو کې دلچسپي ده. په افغانستان کې اول دا چې دلته د کډوالۍ موضوع ده. ډېر افغانان اروپا ته راځي د کډوالۍ په نیت راځي، دلته پناه غواړي، او ځکه چې په تیرو تقریبا لس کالو کې خو خاصتا په تیرو پنځو کالو کې په اروپا کې ټولو اتحادیه د اروپا کې د مهاجرت د موضوع نه یو سیاسي موضوع جوړه شوې ده. خي اړخي منځوي حرکتونه چې په خو او هغه توانېدلی چې دینه د په الیکشن کې او په انتخاباتو کې ورنه استفاده وکړي، د خپل هغه د ضد مهاجرت چې کوم پالیسیګان دوی غواړي وده ورکینو. دا د سیاسي موضوع ونه جوړه شوې چې هم ټولنیز ده هم سیاسي ده، او په قدرت کې چې کوم حکومتونه دی فعلاً په اروپایي اتحادیه کې دوی دینه ډېر تشویش لري چې هغه ملکونه چې مهاجر راځي دوی باید ورسره تعامل وکړي.
یعنی تاسو خبره ده چې دوی غواړي تعامل د دې لپاره وکړي چې د کډوالو دراتګ مخه ونیسي، کنو سیاسي موخې هم شته د ترشا.
زه اندغه هم سیاسي ده، هم ایمه په نظر هم سیاسي ده، او هم د دوی لپاره یو حیاتي مسله ده په سیاسي لحاظ د نن په اروپا کې. دویم د بشري مرستو او بشري حقوقو موضوع ده چې اروپا غواړي چې ځان وخی چې د کوم د بشري حقوقو سرغړونه چې په افغانستان کې کیږي د هغه په مقابل کې دوی یو ځان دسه یو بیانیا ورکي یو شی وي چې مثلا وخی چې مونږ د بشري حقوقو مونږ ملاتړ یو. خو تر ډیره حد د بشري حقوقو موضوع چې دا مغه بیانیو پورې لبد مرغه پاتې کیږي، دوی کوم اثر طالبان د مننه نه لري چې طالبانو هغه کوم تګلارش دا بدل کیو. او په نهایت کې دا چې په افغان په دنیا کې ډیر زیات بدبخت نه زیات په کوم وخت کې متاسف ژوند کو دلته ډیر کړکیچونه وجود لري، او د افغانستان مسله چون الته څه د سی فعال جګړه وجود نه لري لکه یوکرين غونډه لکه په فلسطین کې چې دا یا مثلا په سوریه کې چې وسو. نو د افغانستان هغه لومړی توپ په بین المللي سطح باندې په هغه کچه نه دی لکه د هغه نور ملکونه. نو اروپا غواړي چې د طالبانو سره یو ارتباط ولري ترڅو د طالبانو بدیل دوی په نظر فعلا نشته دی په افغانستان کې. نو دوی باید ورسره یو تګلار تر واخلي چې هغه سره دوی وشي کوي تعامل وکړي.
ولی وضعیت استاذ د بدیل خبره وکړه لکه دا ډیرو خو نظر هم دغه چې بدیل نشته نو باید تعامل وشي. جمهوریت و پرزید او طالبان راغلل وخت اور رسیدل، ولی وضعیت داسې راغی چې بدلونه پاتې نشول.
ته تر دې حدا پورې دا بهرنۍ دلایل لري. مثلا جمهوریت او د افغانستان څومره چې سیاسي جریانونه دي په تیرو 45 کلونو کې دا خپل اغه تمویل کوون کې خپل اغه سپورټران چې د افغانستان د سرحدونو نیبانې چې کاغه همسایګان دي گاونډي د هیوادونو دي او کبن مللي قوتونه دي، اغه فعلاً د څوک نشته چې د افغانستان اغه ضد طالب جریانونو ته سپورټ ورکړي. نو طالبان د یوازې پاتې شوی دي په قدرت کې. بل د نن د افغانانو خپل د انسجام مسله ده. افغانان فعلا لپاره دنه په افغانستان کې ډیر زیات د جګړې نه خسته دي، ستړي دي، او کوم خلک چې په سیاسي او په نظامی په حساب الیټ یا جګپوري خلک واغو تقریبا ټول د افغانستان نه وتی دي. نو هغه په خو غوندې یو ډاینامیک یو حالت وجود نه لري چې مثلا کله مجاهدین قدرت ته راغلل په مقابل کې نور په 99 کلونو کې مثلا طالبان په مخې ور جګ شول، یا که طالبان کم په تیر ځل په قدرت کې مجاهدین وجود درلود او منطقه ور سره وګر چې هغه کم منطقه و. نو دغه یو ډاینامیک وجود نه لري فعلا په افغانستان کې. نو دغه وجه نه بدیل د حقیقت دغه څوک چې په سیاست جوړي په اروپا کې دوی ورته په دې سترګه ګوري چې
بدیل نشته.
بدیل نشته.
بدیل نشته. اوکې تاسو په برېټانیا کې یاست او هر عمر د برېټانیا د سیاستونو خبرای په دې تیرو دوه دریو کلونو کې د برېټانویانو یا د برېټانیا د ډیپلوماټانو تګراته کابل ته زیات ده. دوی ملاقاتونه هم په دوحا کې کوي او هم په کابل کې کوي. د برېټانیا د سیاستونو په اړه موږ ډیر نه اورو. برېټانیا د طالبانو نه څه غواړي؟ د افغانستان په اړه د لندن د چارواکو ادریز او موقف څه ده؟
د برېټانیا اساسي دلچسپي په افغانستان کې ډیر کلو لپاره دا وځ دلته مخدره مواد د افغانستان راتلل تر دویم درجه پورې د مهاجرتونو مسله او مثلا د تروریزم او د مسایل هم دوی لپاره مطرح وو. په 2021 کال نه راپدې خو برېټانیا هم غواړي ځان د سیاسي خارجي سیاست په تړاو ځان د یو موقف تراولي چې دوی وشي کولای د بینالمللي ټولنې او د نورو د طالبان په منځ کې لکه یو منځګړتوب وکړي. نو طالبان په مقابل د برېټانیا سیاست تر ډیره حدا د مجهوله ده او دا قصدن د ساتل شوی ده ځکه چې کله چې مجهوله یې نو بیا د ارتباطات او اغلړې ته امکانات شته چې سړی وایي ساتي. نو تر ډیره دمه دوی هم نه غواړي چې مثلا طالبان په رسمیت وپیژني، مګر دا هم نه وایي چې دوی به د طالبانو په خلاف د نورو جریانونو بس سپورت کوي یا مثلا نوګنی به ورسره به ارتباطات ساتي.
حکیمی صاحب ډیر ډیر زیات مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ډیر مننه مېرمن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې یو په دریمه برخه اوسیدونکو چې 15 میلیونه وګړي کیږي بیرونه مرسته اړتیا لري. د دې سازمان چارواکو امریکا غاک ته ویلي سره لدې چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخه نیول شوی خو ساکال په ژمي کې د مرستو رسولو لپاره 810 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
2023 کال په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره لننګون ډک کالو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو امریکا غاکټویلی راتونکو په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارون کده.
اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اوس د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخوي ترسو د ژمي په اوږدو کې لشپږ میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
چارواکي وایي طبي پیښې، وچکالي، بې وزلي او لوږه، بیکاري او پر ښځو باندې محدودیتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو لوی لاملونه دي.
افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، کسرنګه هم ژمی موسم را روان دی خو خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر شي او همدارنګه خزو ته هغه خزه چې به سرفرست دي سرپرست نه لري کاری زمينه ورته برابر شي تر څو چې اقتصاد وده وکړي.
په وس شرایطو کې په افغانستان کې کاری زمينه ډیره کم ده، د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه ډیر کم دي، ډیر بیکاره دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په راپور کې ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د خوړو د ویشلو، روغتیايي خدماتونو او د سرپرند چمتو کولو پروګرامونه د تړل کېدو د ګواښ سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې 9.2 میلیونه ماشومان هم د هغو میلیونو کسانو په ډله کې شامل دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. سره له دې چې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې لخوا د بشري مرستو لپاره په میلیونو ډالر لګول شوی دي خو دا مرستې بسنه نه کوي ځکه د بې وزلۍ کچه ډیره لوړه ده.
په افغانستان کې بشري بحران واقعیت ده چې په قوت سره موجود ده. دلته متاسفانه زموږ واکمنۍ تر اوسه لا نړیوالو پر رسمیت نه ده پیژندلې. په همدې اساس تجارت او سوداګري هم ستونزه لري. زموږ پانګې ملي پانګې یا کنګل دي یا هم له هیواد بهر په کار لویدلې دي. په دې اساس کاري فرصتونه په هیواد کې نشته. زموږ لسګونه زره محصلین ځوانان د لوړو زده کړو لپاره یې خو هغوی وظیفې نه مومي، هغوی ته کار نشته.
ملګرو ملتونو په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري پروګرامونو دوام لپاره د نړیوال ټولنې څخه د څه باندې 3 میلیارد ډالر بودجه غوښتنه کړې و. خو وایي نړیوال ټولنې د دې بودجه شاوخوا 40% برابره کړې ده.
خلو نړیوال پروګرام سکل جمعی کې د افغانستان د سپزیرو کورنۍ سره د مرستې لپاره 810 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې کې د اوږدمهاله فعالیتونو لپاره بودیجه هم شامل ده چې ټولنو سره مرسته کوي تر څو د اقلیم د بحران د اغیزو پر وړاندې مقاومت وکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار د 2023 کال د نومبر په 14مه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې پر افغانستان طالبان له بیا حاکمیدو وروسته ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره لازمه بودجه نه ده ترلاسه کړې. وحید فیضی د امریکا غږ.
په خوست کې د کتابونو د نندارتون او د مطالعې د ودې په اړه یو راپور لرو. خوست یو لنډه دمه کوم. په لندن نړیوالو خبرونو کې د روسیې چیړونکو کمیټې د سشنبې پورزو ویل چې په مسکو کې د استوګنې اپارتمانونو ته نږدې په یو چاودنه کې د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو قومندان جنرال ایګور کیریلوف وژل شو. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د قومندان مرستیال هم وژل شو. دوی زیاتوي چې مواد په یو کوچني موټر سایکل کې ځای پزه شوی وو. د معلوماتو له مخې د روسیې حکومت د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین د ملي امنیت ادارې او چارواکي ویلي چې دوی پلان او تطبیق کړه. ده د اوکراین امنیتی ادارو د دوشنبه په ورځ جنرال کیریلوف د اوکراین په پوځي عملیاتو کې د ممنوع کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرسن د دوشنبه په ورځ دمشق ته سیرمه یو لوی زندان ته ورغه او د اسد د رژیم په وخت کې ځانمن شو خلکو ته د درنوي مراتب په ځای کړل. د سید نایا زندان د سوریه د مرکز د مشخ نه 10 کیلومتر لري موقعیت لري. پیرسن د زندان نه بهر د زندانیانو او د لادرکو کسانو د خپلوانو سره کتل دي. کله چې د بشار الاسد حکومت وو پرزیدنو وسلوالو ډالو د زندان دروازې خلاص کړي او بنديان خوش کړل. یو شمیر سوریایان اوس هم په دې باور دي چې عزیزان د زندان په څومره سکه بندي او یا هم ایثار دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن میرمن جل بایدن او د ولسمشر د مرستیال میړه ډاک ام هوف د دشمبه په شپه د يهودانو د هنوکا رخصتۍ په ویاړ په سپینه ماړی کې ملمستیا جوړه کړې و. ولسمشر بایدن د فرصت څخه په استفادې د خپل يهودو ملګرو همکارانو او ملاتړو په اکله وغږید او زیاته کړې چې دوی په سختو حالاتو کې ګډ کار کړی دی. د هنوکا رخصتۍ اساسا د چهارشنبه په شپه فایل او په تو ورځو کې پای ته رسیدلې. په سیمه کې د پاکستان په ټولو ایالتونو کې د دسمبر ل 14 تر 22 منټې پورې د ګوزرن زد واکسین ورسته کمپاین پیل شوه ده. په دې کمپاین کې به د پاکستان په یو څلور درې څلوي خلاصوالیو کې ل 340 میلیونه زیات ماشومانو ته د پولیو زد څاڅکي ورکړل شي. زموږ همکار مسکا سپي د افغان کډوالو یو پنغالي ته ورغلي او په ریپورت کې د افغان ماشومانو صحي وضعیت ته کتنه کړې.
پولیو د مخنیوي لپاره دا د 2023 کال ورسته کمپاین دی. دا کمپاین په داسې حال کې سرته رسیږي چې په پاکستان کې د پولیو ویروس خورا په چټکتیا سره خپریږي.
د پولیو د واکسیناتورانو دا ډله د خیبر پختونخوا په کوهاټ ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په پنغالو کې کور په کور ګرځي څو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړي. دا د پولیو د مخنیوي لپاره د پاکستان د ملي کمپاین لومړنۍ ورځ ده. افغان کډوال د کمپاین هرکلی کوي او وایي هر ځل اولادونو ته د ګذر ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي او دغه خبره واکسیناتوران هم تاییدوي.
درې ماشومان مې دي ټولو ته مې ورکړي دي. دا وړوکي ته ورکوم. دا صحیح دي چې مزوره نشي بیا زه اوسه په تکلیف نشم ورکوم. کتری
ایمال مسه ده دا کتری مو ورکړي مونږ مې شاویر کوو چې مزوره نشي هر باری ورکوو مونږ پوله
رفیز المون سره افغان مهاجرین کې سو کم نشته دي. لکه ډیر ډیر کوآپریټیو دي او چې کم اکا دوکا چرته پکې یو نیم روزي لکه غم سه بيمارې په وجه لکه ماشوم بیمار ته اگر رفیز کوي نو بیا دا دي چې مونږ سره ملکانان دي دوی سپورټ کوي مونږ.
په پاکستان کې د پولیو ضد ورزنې کمپاین لښ 14 دسمبر څخه تر 22 پورې په ملي کچه پیل شوی. د دې کمپاین پر مهال خیبر پختونخوا کې څه باندې 15 500 ماشومانو ته چې تر 15 کلونو کم عمر وي څاڅکي ورکول کیږي.
افغان کمیونټي په دې کې مشران دي موږ سره هر ملک سره د لسو نشلو پورې مشران دي به پاغي کې تقریبا شل دیرش پکې ځوانان دي دا مونږ په دې مسجدونو کې دا خبره کوو علما او تم دا خبره کړي چې په مساجدو کې دا خبره وکړي دین علاوه مونږ په میش کې په 15 ورځو کې هفته کې د سی په یو ځای کې راټولي کو سره نو مونږ دا تبلیغات په سیستم باندې دا خبره کوو چې را پولیو چې دې مونږ د بچو د بهبود لپاره سبا دوی شل نه ګډ نه نورې مسلې پکې نه
کوهارت کې درختیا نړیوالې ادارې یو مشر وای په دې ولسوالۍ کې بعد څه کم 200,000 ماشومان ته څاڅکي ورکړل شي وای په کمپاینونو کې د واکسیناتورانو د بیباکۍ او د ځینو کورنیو د انکار کولو نه قبله چې ماشومان د څاڅکو څخه پاتې کیږي هغوی د ګوزن د دوام لامل ګرځي
د ضلع کوهارت زموږ ټوټل هاوس هولډ ټارګټ چې کوم ماشومان په کور کې دي هغه دی 197,175 خجی پای کې زموږ سره په ضلع کې سلور ای آر کیمپس دي غمکول اوبلان جیباډا او اسپور آی کې چې زموږ ټوټل ټارګټ دی هغه دی 13,648 زموږ چې کوم ایشوز دي هغه زموږ آپریشنل ایشوز دي چې د ټیمانو نه ټیم کور تلل شي خو ماشوم تیم شي اته موږ وی ټیم وزټر بټ مس د چلډرن بل هغه دي چې ټیم خپل روټ میپ نه فالو کوي هغه نه د سره کور خطا شي یو زموږ د ډیسټریکټ دا ایشو ده بل مین ایشو چې کوم زموږ دا چې کوم د پوره د پاکستان ایشو ده چې دا کیسون راغلي دي هغه د فیک فنګر مارکینګ چې ګوته ولا توري او ویکسینیشن نکی او سلورم زموږ چې دا نو هغه د ریفیوزل انکاریان نو اېدا پارا ځلې تنظیم دې پر ډیر پروډکټیولی انوالو ده
د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره دا کمپاین په داسې حال کې کیږي چې پاکستان کې سږ کال د ګوزن دریش په ته مثبت پیښې ثبت شوې او په ورته مهال په کرک کې د کمپاین په لومړۍ ورځ بریښ شوې چې پکې یو د واکسیناتورانو ساتونکو پولیس وژل شوې مسکا ساپي امریکا غاک کوهارت دیش دقیقې
ورځنی خبرونه
د افغانستان
له
اوسنیو
نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
ل مالتیات خمو ډیره زیاته مننه کوم او سم د مطالعې د مینوال لپاره خبر لرم په خوست کې د کتاب لوستلو او مطالعې د وادي لپاره درې ورځې نه درتون پرانستل شوی و د رونا پونوم د کتابونو په تاغن درتون کې چې زرګونه کتابونه په کیندارې ته وړاندې شي مسولین وایي چې موخه په خوست ولایت کې د مطالعې واده ده نندرتون ته ورغله ځوانانو ویلي چې هڅه کوي د ټولنیزو رسنوي د کارولو ترڅنګ د کتابونو پر مطالعه هم تمرکز وکړي
د رڼا پنوم د کتابونو د نندرتون چې د خوست په شار کې د دروي ورځو لپاره جوړ شوی وو د مسؤلینو په خبره چې موخه د خوست په شار او لسوالیو کې د کتاب لوستنې دوت د ځوانانو پام وراړول دي
مونږ بلا بل کتابونه راوړی دي د خلکو د لپاره نندرې ته موړم د کړي دي دینی دي سیاسي دي فرهنګي دي تاریخي دي جغرافیا د ار رقم کتاب مونږ خلکو ته راوړې د درې ورځې د لندرتون مونږ ورته کې ګډو ترڅو خلک د مطالعې سره آشنا شي او د مطالعې کوم فرهنګ چې دای دلته په خوست کې عام کو تیر ځل مونږ د خوست نه ډېر ښه خاطرې یو ډېر خلک راغلل کتابونه واخیستل او خلک راغلل دلته یو لندرتون ډېر کامیاب کړ
بل خواد دغه ولایت یو شمیر ځوانان وای په کار د چې د مطالعې د دوت په موخه د ورته حد سربیره اړوند ادارې د امه کتاب تلو او نندارو لاري په ټولنه کې د کتاب لوستنې دوت ته لا ډېر کار وکړي دا ځوانان وای د ټولنیزو رسنوی د استفادې ترڅنګ د کتاب مطالعه ته هم باید وخت وېستل سي
کله چې دا ډول نندرتون جوړیږي یا د ځوانانو د لیوالتیا او شوق اړوند کتابونه دوی ته پلوس ورسي نو بیا ځوانون یا هغه څوک چې لوستي دي هغه مطالعه ته حاصل کیږي چې د خپل خوخي کتاب پیدا کړي هغه مطالعه کړي ځکه سره دې چې اوس وختو کې ډیر ځوانان شته چې هغه د کتاب د لوستلو شوق لري خو ډیر بیا داسې چې کتاب د اخیستلو شوق زیات دی کتاب اخلي او مطالعه کوي نه
لکه مونږ چې په اوسنۍ وختونو کې ګورو دلته ټولنیز رسنۍ لکه فیسبوک شو ټویټر شو او همدا شان ټیک ټاک شو ځوانان په دې باندې اکثره بوختي نو مونږ د ځوانانو څخه دا هیله ده د امید دی چې باید کتاب مطالعه کړي ورته مهال د خوست د اطلاعات کلتور ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د کتابونو د نندارتون دا لړۍ تر ولسوالیو هم وغځوي.
هغه ولسوالۍ چې سترې ولسوالۍ دي، لوی ولسوالۍ دي، تر څو په هغه کې یو کتابتونونه ایجاد شي او په هر ولسوالۍ کې د کتاب نندارتون هم دایر شي.
دغه چارواکي په داسې حال کې په لیرو پرتو سیمو کې د کتابتونونو د جوړولو خبره کوي چې دا مهال په دغه ولایت کې یوازې یو عامه کتابتون شتون لري چې تر ډیره د لیرو پرتو سیمو ځوانان نسي کولای په اسانۍ د خپلې خوښې کتابونه پیدا او مطالعه کړي. شمساریان، امریکا غږ
پښتو. خبری خبرونه هم دومره واسط تاسو لمالتیا څخه ډیر زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې د امریکا غږ دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روزبه ده. ماته اجازه راکړئ. د خدای پامان.